په بابني راپورونه لرو تاسو ته خو تر هر څه د مخه خبرونه فرشته جلال زید نن ورځې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه راټول کړي دي.
د کورنوی چارو وزارت وایي د پروان په غوربند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو سیمه ایز قومندان وژل شوی دی. د بلوچستان په مرکز کویټه کې د چاودنې له امله د تلفاتو شمیر شپږو او د مړو شمیر شپږو او د زخمیانو شمیر تر 500 اوښتی دی. د مصر د حاکم پوځي شورا له خوا نن تایید شو چې د روانې میلادي میاشتې په پای کې به واک نوي ټاکلي ولسمشر ته وسپارل شي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر د سوریې پر حکومت د بشري ضد جرمونو تور ولګاوه. پوره خبرونه واوریده. کورنوی چارو وزارت وای د پروان په غوربند ولسوالۍ کې د ملای عزت الله په نوم د وسلوالو طالبانو یو سیمه ایز قومندان وژل شوی. د دغه وزارت اعلامیه وای ملای عزت الله نن سهار د محلي پولیسو په عملیاتو کې وژل شو. د یو بل خبر له مخې د پکتیکا سیمه ایز چارواکي وای د دې ولایت په موټاخان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو درې قومندانان او د شهقانی شبکې یو مهم غړی وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو د دغه دواړو مسلو په ارتباط تر اوسه څه نه دی ویلي. نن د کاپیسا د تګاب ولسوالۍ په بازار کې چاودن وسو چې اته تنه یې ووژل او 14 نور زخمیان شوي دي. د کاپیسا د امنیت قومندان ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې د محلي پولیسو یو قومندان د درې ساتونکو او څلور ملکی کسان شامل دي او زیاته کړه چې زخمیان ټول ملکی وګړي دي. کومې ډلې تر اوسه د دغه پېښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ایساف ځواکونه وایي اکثر وسلوال طالبان سولې ته علاقمندي لري. دغه ځواکونه ویان د نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تېر وکال کې د طالبانو حملې کمې شوي او د هغو طالبانو په شمیر کې زیاتی راغلی چې د سولې له بهیر سره یو ځای کېدل غواړي. وسلوالو طالبانو په دې ارتباط تبصره نه ده کړې. او له فساد سره د مبارزه علي اداره د یو شمېر حکومتي ادارو کارکونکي په دې تورنوي چې په فساد کې د فساد سره د مبارزه برخه کې همکاري نه کوي. نن د دې ادارې مشر د کابل ولایت د لوړپوړو کارکونکو د شتمنیو د ثبت په غونډه کې دغه خبرې کړې دي خو د تورنو کسانو نمونه یې نه دی اخیستي. لا کوټی څخه د ازادي رادیو خبريال وای چې د بلوچستان په مرکز کې لشتلجه شپشتل نن په چاودنه کې وژل شوی او تر 500 زیات زخمیان دي. رپورټونه وای چې د چاودنې قربانیانو کې ډیر زده کوونکي دي. د ازادي رادیو خبريال وای چې د چاودنې قربانیان ډیر د کوټی د معلوماتي ټکنالوژي د پوهنتون محصلین وو. د مصر حاکمی پوځي شورا نن تایید کړ چې روانې میلادي میاشتې په پای کې به واک نوي ټاکل شوی ولسمشر ته وسپاري. د مصر دولتي مطبوعاتو د پوځي شورا د یو لوړ رتبه غړي تورن جنرال محمد العصر په حواله ویلي دي چې د قدرت د انتقال پروسه به د پراخو مراسمو په ترڅ کې ترسره شي خو د دغه مراسمو یا د دغه پروسې د انتقال ځانګړې نیټه نه ده یاده شوې. په مصر کې نن د اخوان مسلمین ډلې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ترڅ کې د خپل کاندید محمد مرسي د بریالیتوب اعلان کړی دی خو د انتخاباتو رسمي نتایج لا نه دي اعلان شوي. په عین حال کې نن د مصر په مرکز قاهره کې د تحریر پر میدان د محمد مرسي پلویان راغون شوي وو او دغه غیر رسمي برایه ولمانځه.
اول رئیس انتخاب مصر
د فاتی په نوم د محمد مرسي دغه پلوی وای دی په مصر کې اول منتخب ولسمشر دی او موږ ورته خوشاله یو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر د سوریې پر حکومت تور لګولای چې پرستوګنو سیمو یې د درنو وسلو حملې کړې دي او د بشريت ضد جرمونه یې ترسره کړې دي. دغه ادارې مشر نوی پلینن په جنیوا کې دغه سازمان د بشري حقوقو شورا ته وویل چې د درنو وسلو کارول او پرستوګنو سیمو دزي کول د بشريت ضد جرم ګڼل کیږي او حتی جنگي جنایت هم ورته ویل کېدای شي. بل خبر لمخې په سوریه کې د ملګرو ملتونو د څارونکو ماموریت ویان دي سوزان کوش نن د حمص شهر د حالاتو په اړه د رویټرز اژانس ته وویل کله چې ملکی خلک د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته وي د خپل یو بشري ناورین دی.
Now they know exactly what needs to be done. What is required?
دا وای وس دوړه په لنجا کې ټولې شکل غاړي په هیجه چې باید څه وکړي. اوس باید پریکړه وسی او تر هغه وروسته د دغه ملکی خلکو آزادولو ته تیارېدلای شي. موږ د دې ملکی کسانو د آزادۍ د پروسې څارنې ته تیار یو خو که شکل غاړي پریکړه وکړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به راتلونکي میاشت اسرائیل فلسطینی سیمو او اردن ته ولاړ شي. پوتین بدر روانې دوشنبه په ورځ په اسرائیل کې د دوهمې نړیوالې جګړې په یاد د یو څلی څخه پرده پورته کړي او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره به خبرې وکړي. دی به په بیت لحم کې د روسیې یو کلتوري مرکز هم پرانیزي. ولادیمیر پوتین بیا اردن ته ځي او د اردن له پادشاه ملک عبدالله سره به د عربي هیوادونو د وروستیو پاڅونونو د منځني ختیځ د سولې د هڅو او په دې سربیره په یو شمېر نورو سیاسي مسایلو خبرې وکړي. په قزاقستان کې چارواکي وایي چې د امریکا او د منځنۍ اسیا د زیاتو هیوادونو د پوځیانو ګډ پوځي تمرینونه نن پیل سول. په دې کې د افغانستان عسکر هم شامل دي. د سیمه ییزې همکارۍ په نوم دغه ګډ پوځي تمرینونه د روانې میلادي میاشتې تر 9 نیټې دوام کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ. په افغانستان کې د ناتو یو چارواکی وایي چې اکثر وسلوال طالبان سوله غواړي. د افغانستان د خزو شبکې او د خزو چارو وزارت د عدلیې د وزیر هغه خبرې رد کړې دي چې وایي د خزو په امن خونو کې اخلاقي فساد شته. په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې رئیس بیا لوی څارنوالۍ باندې نیوکه کړې او وایي چې د تورنو کسانو دوسیې په سم ډول نه څېړي. په نورستان کې د شری ناروغۍ د لسګونو ماشومانو ژوند اخیسته. په یونان کې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هڅې روانې دي او په مصر کې لا هم دا څرګندنه ده چې څوک به د دې هېواد ولسمشر وي. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ویاند وایي چې اکثره وسلوال طالبان سوله غواړي. جنرال کریستن جوکوبسن چې په افغانستان کې نور دنده پای ته رسیدلې ده دغه خبره نن په یو خبري کانفرنس کې وکړه. د نوموړي په باور په تیر یو کال کې د وسلوالو طالبانو حملې کمې شوې او د هغو طالبانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی چې د سولې له پروسې سره یو ځای شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د نوموړي په څرګندونو کومه تبصره نه ده کړې. احمد زبیر ژمن او په دې اړه نور معلومات.
په داس حال کې چې وسلوال طالبانو تر اوسه پورې له افغان حکومت او یا هم امریکایي چارواکو سره د سولې د ریدلې خبرې بیرته نه دي پیل کړي، په افغانستان کې د ناتو ځواکونو ویاندوی اکثره طالبان سوله غواړي. جنرال کریستن جاکوبسن چې د ناتو د ویان په توګه دنده پای ته رسیدو ده وویل اوس د دې وخت رسیدلی چې وسلوال طالبان وسله پر ځمکه کېږدي او سولې ته غاړه کېږدي. دا چې د کومو عواملو له مخې د ده په نظر اکثره وسلوال طالبان اوس سوله غواړي، نوموړي په دې اړه وویل:
کله چې زه افغانستان ته راغلم هغه وخت له زرو ډیر کسان د مجدد ادغام له پروسې سره یوځای شوي وو، خو نن زه ګورم چې دغه شمیر 3200 ته رسیدلی دی. زه په ټول هیواد کې په تاوتریخوالي او د دښمن په حملو کې د پام وړ کموالی وینم او زه له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو کامیاب سپارل ګورم.
ښاغلی جاکوبسن وویل ډیر شمیر طالبان د سولې له پروسې سره یوځای شوي چې دا خپله د دې څرګندوی کوي چې د دوی اکثره د سولې غوښتونکي دي. خودونه موړي له دې ادعا سره سره وسلواله طالبانو تر اوسه پورې په ډاګه داسې ګام نه دی پورته کړی چې د سولې وړاندیز ته دې هر کلی وبلل شي. سربیره پر دې وسلواله طالبانو د خپلو فعالیتونو په لړ کې د روان لمریز کال راهیسې د الفاروق په نوم نوي عملیات پیل کړي دي، خو ښاغلی جاکوبسن د دوی دغه نوي عملیات هم ناکام وبلل او وی ویل چې د دوی هر حمله په شاتم بول شوې ده.
د طالبانو لخوا اعلان شوی پسرلنی عملیات تر اوسه پورې پرتر ناکامۍ بل څه نه دي او تر کومه چې افغان امنیتي ځواکونه آزمویل شوی هر ځل د طالبانو حمله د هغوی یو بل ناکامي او د افغان امنیتي ځواکونو بل بریا ثابت شوی.
وسلواله طالبانو تر اوسه د ناتو ځواکونو د ویان د ورستو سرګندونو په اړه څه تبصره نه ده کړې، په خو هم د سولې له پروسې سره د یو شمیر وسلواله طالبانو د یو ځای کېدو راپورونه ورکړ شوي دي، خو په دې برخه کې دومره پرمختګ نه دی تر سترګو شوی چې د هیواد په امنیت د تاثیر محسوس شوی وي. خو که په قطر کې له امریکایي چارواکو سره د څو میاشتو راهیسې د طالبانو درېدلې خبرې رسمن بیرته پیل شي، نو ښایي په هیواد کې د سولې راوستلو په برخه کې یو لوی پرمختګ وبلل شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د اداري رئیس یو ځل بیا پر لوی سارنوالۍ نیوکه وکړه چې د تورنو کسانو دوسیې په سم ډول نه څېړي. د دې ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین چې نن یې د لوړ پوړو چارواکو د جایدادونو د ثبت په غونډه کې خبرې کولې وویل، د اداري فساد سره د ښې مبارزې لپاره باید مسؤول ادارې په خپلو کې لازمې همغږۍ ولري. د ادارې وروسته تر هغې پر لوی څارنوالۍ انتقاد وکړو چې وایي د اوبو او برېښنا د وزیر اسماعیل خان دوسیه یې ورلېږلې ده او لویه څارنوالۍ بې خبري ښیي، خو د لوی څارنوالۍ چارواکي بیا دا انتقادونه ردوي او وایي چې کارونه یې د هیواد له قانون سره سم کیږي. معصوم میوند په همدې موضوع رپورټ لري.
د اداري فساد پر ضد مبارزې رئیس یو وار بیا د اوبو او برېښنا د وزیر محمد اسماعیل په اړه له خپل درځه دفاع وکړه، خو د هیواد پر عدلي ادارو له دې عمل انتقاد کوي چې د نوموړي دوسیه نه تعقیبوي او همکاري نه کوي. د دې ادارې رئیس ډاکټر عزیز الله لودین چې د دوشنبه په ورځ د لوړ پوړو چارواکو د جایدادونو د ثبت په غونډه کې خبرې کولې وویل، تر هغو چې د مهمو دولتي ادارو ترمنځ همغږي نه وي نو د اداري فساد پر ضد مبارزه نتیجه نه ورکوي.
زه دوسیه درشایم چې دغه د تللی ده. دغه کاغذ خپل د لوی څارنوالۍ دی چې د کابل، هرات او ننګرهار ولایتونو ته یې لیکلی دی. هغه ځایونه چې غلا سوي بیرته یې واخلئ، خو له دې سره د څارنوالۍ مرستیال وایي چې موږ ته څه نه دي راغلي. زه مجبور یم چې دغه کاغذ وښیم لاسلیک د چا دی. که همکاري په دغه ډول وي نو دا معنی ورکوي چې زموږ نظام کوم چې د خلکو د اسانتیاو لپاره خدمت وکړي هغه نظام نه دی.
د اداري فساد پر ضد مبارزې د عالی ادارې رئیس ډاکټر عزیز الله لودین د اپریل میاشتې پر 24مه د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل په هرات ولایت کې د 80 میلیونو ډالرو په ارزښت د یو ځمکې په غصبولو کې ښکېل بللی و. تر هغه وروسته د اداري فساد د څارنې او ارزونې خپلواکې مشترکې کمیټې له عدلي او قضایي ادارو غوښتي و چې د محمد اسماعیل قضیه ژر وڅېړي. لوی څارنوالۍ چې پخوا د نوموړي د دوسیې د ورسېدلو بې خبري شول او د ښاغلي لودین یو انتقاد همدا و، اوس لوی څارنوالۍ وایي چې د محمد اسماعیل قضیه جزاینه مدنیه ده. د لیچرن والی مرسیال رحمت الله نظری ازادي رادیو ته ویل،
قضیه وزیر صاحب انرژي او آب من حیث یک قضیه جزایی ته شما ثبت نبود.
د اوبو برښنا د وزیر قضیه د یو جزایی قضیه په ډول زموږ سره ثبت نه و. په دې خطر موږ به خبر وشدل او دا یو حقوقي او مدني موضوع ده. حقوقي او مدني موضوع مش نه ثبتو، څنګه چې د دولتي املاکو غصب په اصل کې یو جرم دی او اسماعیل خان په جزایی قضیه کې مشتتورن نه و نو موږ دا رد کړه. اصلا قضیه په اسماعیل خان اړه نه لري، بلکې قضیه د مجید زابلی د ملکیتونو ده او وروسته مو هغه د یو مدني قضیه په ډول د دولت د قضایا او ریاست ته ورکړه چې له اسماعیل خان سره خپل دعوه وکړي.
خو د اوبو او برښنا وزیر پرته د لګیدلو تورونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا لومړی ځل دی چې د اداري فساد پر ضد مبارزې ادارې د افغان ولسمشر حمید کرزي د کابینې پر یو برحال غړي د فساد ورلګولې، خو تر دوه میاشتو وروسته بیا هم د هیواد عدلي ادارې په ښکاره ډول څه نه وایي. د راپورونو له مخې دا یوازې د اوبو او برښنا وزیر نه دی چې په اداري فساد کې ښکېل بلل کیږي، بلکې د افغان حکومت اوسنی نور لوړ پوړي چارواکي هم په اداري فساد تورن دي. د چارو پوهان وایي که پر دغه ډول لوړ پوړو تورنو چارواکو پریکړه عملي نه سي نو دا په هیواد کې فساد او جرم کولو ته ښه لاره جوړ کړي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
اخوا د افغانستان د خزو شبکې او د خزو چارو وزارت په یو آواز د عدلی د وزیر هغه خبرې رد کړې دي چې له کورونو څخه د تښتېدلو خزو په امن خونو کې وایي اخلاقي فساد شته. د افغانستان د خزو چارو وزارت چارواکو او د افغانستان د خزو د شبکې مسؤلانو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې مرکزونو څخه د سارنې په کمیسیون کې خپل د عدلی وزیر حبیب الله غالب هم غړیتوب لري، خو د دې کمیسیون په غونډو کې تر دې پخوا داسې کومه خبره نه وکړي. په عین حال کې د ولسي جرګې ځینې غړي او د خزو د حقونو فعالان هم وایي چې د خزو د ساتنې د امن په کورونو کې داسې ستونزې موجودې دي چې باید ورته جدي پام وشي. نسیم شفق او په دې اړه نور جزئیات.
د خزو چارو وزارت او د افغانستان د خزو شبکې د عدلی د وزیر هغه سرګندونې په کلکه رد کړې چې ګوندې له ستونزو سره د مخامخو خزو او نجونو لپاره د امن په مرکزونو کې فحشا او اخلاقي فساد موجود دی. د خزو د شبکې غړي واګما فیروغ د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د مرکزونو ته نارینه لاسرسی نه لري او له هر پلوه ډیر خوندي دي. د سرګند کړه چې د عدلی د وزیر حبیب الله غالب دا خبرې به اساس دي او باید په دې اړه ډیر وضاحت ورکړي.
خانه های امن توسط کمیسیون نظارت میشه که وزیر
د امن کورونا د هغه کمیسیون په واسطه څارل کیږي چې د عدلیه وزیر او د وزارت ځینې چارواکي غړي دي. نو د دې مرکزونو تر پوښتنې لاندې راوستل دوی ته هم بیرته ګرځي. دوی نه یوازې د امن په کورونو کې پر موجودو ښځو او انجونو د اخلاقي فساد تور پورې کړ، بلکې د ښځو هغه ارګانونه هم د ښځو په بېلارې کولو تورن کړل چې ښځو ته آګاهي ورکوي، په داسې حال کې چې هیڅ سند هم نشته.
هیڅ ثبوت وجود نداره.
د عدلی وزیر حبیب الله غالب د یک شنبه په ورځ د مشتانو جرګې د خزو چارو د کمیسیون لخوا په جوړه شوې فوقلاده غونډه کې له کورونو څخه د لزګونو تښتېدلو نجونو او خزو د امن مرکزونه د فحشا او اخلاقي فساد د پراختیا ځایونه بللي وو. ښاغلی غالب ویلي و چې دا مرکزونه د اسلامي کلتور خلاف دي او د کورنۍ له چوکاټ څخه د خزو او نجونو د وتلو سبب ګرځي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د کندهار یو ملي سوداګر حاجی حکمت الله شادمن په خپل شخصي لګښت سلطنه خزینه او نارینه ځوانان بهر ته د لوړ زده کړو لپاره ستایي. دغه ملي سوداګر له ازادي راډیو سره په خپل مرکې کې وویل چې 50 ځوانان د طب انجینرۍ په برخه کې هند او 50 د دینی علومو لپاره د هند دیوبند او د مصر الازهر پوهنتونونو ته لېږدي. دا په داسې حال کې ده چې خپله افغانان په خپل شخصي لګښت هم هند او پاکستان ته د زده کړو لپاره ځي، خو په پاکستان کې دوی ډېر د امن شرایط نه لري. نن سهار په کوټه کې د معلوماتو او ټکنالوژۍ په هنتون د محصلینو پر بس باندې بمی بریدو شو چې په نتیجه کې د یو افغان محصل په شمول شپږ تنه محصلین وژل شوي او د 15 نورو افغان محصلینو او پولیسو په شمول شاوخوا 50 تنه په کې ټپیان شوي دي. په کوټه کې محصلینو د دې پیښې په خلاف سړکونو ته راووتل او دای د تعلیم په ضد عمل وباله. په اړه نور تفصیل د کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال برکوال میاخیل په ریپورت کې.
د دوشنبه په سهار د کوټه شهر لویدز لور ته پر سمنګلی سړک باندې د معلوماتو او ټکنالوژي د پوهنتون د زده کوونکو پر بس باندې په داسې حال کې چې دوی د پولیسو په بدرګه پوهنتون ته روان وو، د نامعلومو کسانو لخوا به می برید وسو چې له امله د بس مخنۍ برخه ټوله له منځه لاړه او په نتیجه کې شپږ محصلین ووژل شول او تر 500 زیات پکې ټپیان شول. د کوټې د پولیسو مشر میرزوبیر تر پیښې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل معلومیږي چې د بمې چاودنې هدف د بلوچستان د معلوماتي ټکنالوژۍ د پوهنتون بس و. د سړک پر بله څنډه هم لارویان ټپیان شوي او زموږ څلور پولیس اسکر هم ټپیان شوي دي چې د بس د امنیت ساتلو په خاطر د بدرګې لپاره ورسره وو. تر اوسه مو چې کوم معلومات ترلاسه کړي، د سړک له غاړې په یوه ولاړ موټر کې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو او د ریموټ کنټرول په وسیله چاودل شوي دي. د پولیسو مشر وایي په چاودنه کې تر 40 کیلوګرامه زیات چاودېدونکي توکي کارول شوي دي چې د ریموټ کنټرول په وسیله چاودل شوي دي. په چاودنه کې یو ټپي شوي افغان محصل محمد جان د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ما ایت روان بودیم همیت یکدم نفهم
موږ روان وو چې ناڅاپه جنرال ټاون ته نږدې چاودنه وسوه. پر سترګو مو تیاره سوه. موږ په بس کې اته تن افغان محصلین سپاره وو چې څلور ټپیان شول او یو ژوند له لاسه ورکړ. په پیښه کې شپږ تنه محصلین وژل شوي او د 50 ماشومانو او 50 پولیس عسکرو په شمول شاوخوا 50 محصلین پکې ټپیان شوي دي، چې لس تنه نجونې محصلین هم پکې شامل دي. د پیښې ټپیان په سمدستي توګه د کوټې دولتي او نظامي روغتونونو ته یوړل شول چې په هغوی کې هم د شاوخوا لسو تنو حالت نازک شول شوی دی. د افغان محصلینو د تلفاتو په اړه په روغتون کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ یو مسؤل سید جمیل احمد درویش راته وویل
څلور استودنت زخمي شوی ده چې درې کسان موجود کتل، درې کسان ساتي شده، حالت یې شده او یو کس د عبدالهادي په نامه هغه شهید شوی ده. متاسفانه او د افغان محصلین ده د افغان ګورنمنت راغلی دلته په تحصیل باندې.
د محصلینو پر بس باندې د بمی برید په خلاف په کوټه کې د پښتونخوا ګوند د محصلینو سازمان یو ستر احتجاجي مظاهره وکړه چې د حکومت په خلاف یې شعارونه ورکړل. دا چې دغه برید به د چا لخوا ترسره سوی وي تر اوسه پورې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی.
په روانه خبرونه کې د مصر د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه درته معلومات اورو. همداس شان په یونان کې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه چې خبرې اترې روانې دي هم درته معلومات وړاندې کوو. خو اوس بلار شو نورستان ته او د هغه ماشومانو حال به واخلو چې شری باندې اخته دي او د سیمې د اوسیدونکو په وینا په لسګونو ماشومان د مرګ د خطر سره مخامخ دي او تر اوسه سلویښت ماشومان مړه شوي دي.
د منډول او دوه ولسوالۍ د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ دي چې د منډول ولسوالۍ ته لا تر دې دمه سرک نه لري ورغلې او د ژوند له ډیرو اسانتیاو بې برخې دي. اوس په یادو دواړو ولسوالیو کې د شری ناروغي پیدا شوې ده. د نورستان د ولایتي شورا مرستیال امیر حمزه ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې یوې میاشتې څخه د منډول او دوه ولسوالیو کې د شری ناروغي پیدا شوې ده. هغه وایي نور په لسګونو کسان په یاد ناروغۍ اخته دي. تر اوسه نه ورته ډاکټر ورغلی او نه یې کوم بل غم خوړل شوی دی. د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د شری یا سرخکانو د ناروغۍ له پیدا کېدو خبر شوی او د ناروغانو د درملنې لپاره یې دواړو ولسوالیو ته روغتیایي ډلې لیږلې دي.
سهار هغه ته مونږ یو ټیم ولید. هغه نه مخکې په دواب ولسوالۍ کې سالات و هغه دپاره هم مونږ ټیم لېږلی و. هغه نمونه هم کابل ته لېږلی دي. هغه د میانې دپاره نور هغه په دواب ولسوالۍ کې سالات کنټرول شوي او د مړي راپورټ خو نه ده راغلی مونږ ته، ځکه چې هغه ته صرف دومره ویل شوي وو چې هلته د سرخکانو واقعات پیدا شوي. هغه د خاطره مونږ ټیم ولید. وروسته مو بیا پلټنه وکړو چې دا ټیم لاړه مونږ ته معلومات راځي.
د یادونې وړ ده چې تېر کال هم د نورستان په واما او وانت ولسوالیو کې د شری ناروغي پیدا شوې وه چې د خلکو په وینا په لسګونو ماشومان او غټانی وژلي وو. کله چې په خبري رسنیو کې راپورونه خپاره شول نو له هغې وروسته سیمې ته ډاکټران ولېږل شول او ناروغي کنټرول شوه.
روح الله انوری و چې په نورستان کې د شری د ناروغۍ د زیاتېدو په اړه باندې معلومات راکړل. که غواړئ د شری د ناروغۍ په اړه باندې پوه شئ چې د څنګه ناروغي ده، نو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام مه هیروئ چې له دوه نیمو تر درې نیمو بجو پورې په مستقیمه توګه خپریږي او متخصص ډاکټر به ستاسو پوښتنو ته ځواب ووي. اوس به راشو د مصر انتخاباتو ته. د مصر ولسمشرۍ ته د اخوان المسلمین ګوند کاندید محمد مرسي په ترسره شوو انتخاباتو کې د کامیابۍ ادعا کړې ده، خو د نوموړي په وړاندې سیال کاندید او د پخواني رژیم صدر اعظم احمد شفیق بیا د محمد مرسي د ادعا ناسمه بللې ده. رضوان مراد په دې اړه معلومات راټول کړي.
کچیرته د مصر د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د اخوان المسلمین د ډلې د کاندید محمد مرسي د کامیابۍ ادعا تایید شي، نو دی به لومړنی اسلام پاله سیاسي مشر وي چې په دې هیواد کې جمهوري ریاست ته رسیږي. خو په عین حال کې د مصر واکمنې پوځي شورا له دې نه وړاندې چې د ترسره شو انتخاباتو وروستۍ او رسمي نتیجه څرګنده شي، د مصر د مهمو چارو واک ځان ته منحصر کړی دی. محمد مرسي د دوشنبه په سهار د لومړنیو نتیجو له څرګندېدو وروسته په قاهره کې خپلو پلویانو ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د یو ملکي ډیموکرات او پراخ بنسټه ملي حکومت غوښتونکی دی.
الدوله المدنيه الوطنيه الديمقراطيه الدستوريه
د یو ملکی ملي ډیموکراتیک او یو عصري حکومت پلوي کوو. دا د موږ د الله په فضل سره په ګډه پر مخ ځو، څو د ښه راتلونکي لپاره له پخوا څخه زیات له یو بل سره مینه وکړو.
خو د نوموړي په وړاندې د سیال کاندید او د پخواني رژیم د صدر اعظم احمد شفیق د کمپاین مسؤول محمود برکه په انتخاباتو کې د اخوان المسلمین د ډلې د کاندید د بریالیتوب اداره کړې او هغه یو خیال ګڼلی دی. محمود برکه ویل د اخوان المسلمین دا ادعا نه مني او د نوموړي په وینا محمد مرسي د انتخاباتو نتیجه غلا کړې ده. بل لور ته د واکمنې پوځي شورا لخوا پر مقننه قوې او بودیجې باندې د واک د انحصار اعلان د مصر د ولسی پاڅون د ځوانانو عکس العمل پارولې ده. د ځوانانو ویلي د مصر پوځ هیڅکله او نه به په راتلونکي کې هغه قانوني ملکي حکومت ومني چې له دوی سره په تضاد کې وي. دا محمد مرسي د کمپاین مسؤول لا د مخه پوځي شورا تورنه کړې چې غواړي د هیواد واک ځان ته منحصر کړي. د واکمنې پوځي شورا په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا شورا د نوي اساسي قانون د مسودې د ویټو حق لري او پارلماني انتخابات به تر هغې پورې چې نوی اساسي قانون جوړ شوی نه وي نه کیږي. د مصر سترې محکمې د رواني جون میاشت په 14مه د وروستیو پارلماني انتخاباتو د نتیجې د لغوه او د پارلمان د منحلولو امر وکړ.
په یونان کې د نوې دیموکراسي محافظه کار ګوند په پرونی انتخاباتو کې له بریا وروسته ویل چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه خبرې اترې به پیل کړي. د یونان د یکشنبې ورځې پارلماني انتخابات له څو میاشتو بله تکلیفۍ وروسته چې علت یې په یوروزون کې د دې هېواد د پاتې کېدو یا له هغې د وتلو پر سر کړکېش وو ترسره شول. احمد تکل او په دې اړه نور معلومات.
په یونان کې د نوې دیموکراسۍ د محافظه کار ګوند مشر انتونی سماراس نن وویل ګوند په پام کې لري چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه له نورو ګوندونو سره خبرې اترې پیل کړي. اروپایي هیوادونو په یونان کې انتخاباتي کمپاین په دقت سره څاره او حتی په یوروزون کې د اولسو شاملو هیوادونو مرکزي بانکونو په دې هیواد کې د احتمالي مالی ګډوډۍ په صورت کې د مداخله لپاره تیاری څرګند کړ، ځکه اټکل کېده چې له یوروزون څخه د یونان وتل به د نړۍ د دې مهم پولي واحد د بقا او د اروپا، امریکا او ټولې نړۍ د اقتصاد لپاره ډېر ناوړه عواقب ولري. خو د دوشنبې په ورځ کله چې په دې انتخاباتو کې د محافظه کارانو بریا مسلمه شوه او دا یقین ترلاسه شو چې په یونان کې داسې یو حکومت راتلونکی دی چې د سپما د اقداماتو پلوي به کوي، نو د اروپایي ټولنې مشرانو هم آرام نفس وایست. د اروپایي شورا مشر هرمن وان رامپوی چې د یکشنبې په ورځ په مکسیکو کې و، په یو ویډیوي بیان کې په یوروزون کې د یونان د پاتې کېدو د پلوي سیاسي کړیو د بریا ستاینه وکړه او زیاته یې کړه:
We always said that Greece belongs to the European family.
مشتل دا خبره کوله چې یونان له اروپאי کورنۍ، اروپאי ټولنې او یوروزون سره تړلې دی او دا دوی نن په ډیر ډیر صراحت سره څرګند کړه. موږ له دې انتخاب څخه ډیر خوشاله یو.
We are happy with this choice.
د انتونیس سماراس د نوې دیموکراسي محافظه کار ګوند چې د پارلمان د 300 څوکیو څخه د 129 په ګټلو بریالی شوی، په یوازې ځان د حکومت د جوړولو لپاره کافي اکثریت نه لري، نو په همدې دلیل له هغو سوسیالیست ګوندونو سره د ائتلاف جوړولو هڅه کوي چې د دې ګوند په څیر د اروپایي هیوادونو لخوا د یونان د مالی ملاتړ د اقداماتو پلویان دي. اټکل کېږي چې سماراس به د سوسیالیستانو په مرسته په پارلمان کې د خپلو پلویانو شمیر 122 ته ورسوي او ښایي د یو بل کوچني ګوند کیڼ اړخي ډیموکراتیک ګوند د ملاتړ د جلبولو هڅه هم وکړي. دا ګوند سره له دې چې د سپما د اقداماتو مخالف دی، خو ویلي دي چې د یو ځواکمن حکومت د جوړولو لپاره هر راز مرستې ته چمتو دی. ټاکل شوی د چنن ماسپخین روسته لدی چې د یونان ولسمشر کارولوس پاپولیاس د انتخاباتو نتایج رسمان ترلاسه کړي، صدر اعظم سماراس ته دنده وسپاري چې د قدرت د شریکولو په اړه خبرې اترې پیل کړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان حکومت د امریکا له متحد ایالاتو سره د 10 میلیون ډالرو په ارزښت یو موافقه لاسلیک کړه چې د مخدره موادو د کښت او تولید په وړاندې په مبارزه کې به مصرف شي. په دې اړه د امریکا د سفارت اعلامیه چې نن خبره شوې ده وایي چې دا پیسې به په افغانستان کې د امریکا په ملاتړ د مخدره موادو پر ضد مبارزه پر پروګرامونو ولګيږي. دا پروګرامونه له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت لخوا پر مخ بیول کیږي. دا پیسې به هغه ولایت نو ته د جایزې په توګه ورویشل کیږي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې پکې پرمختګ شوی وي. له 2001 میلادي کال تر اوسه چې د بریالي ولایتونو لپاره د جایزې ورکولو د پروګرامونه د امریکا لخوا پیل شوی دي، لک تر لګه 128 میلیون ډالر مرسته شوی ده.
هغه ریپورتونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
حماس د لوګر له ولایت لیکي اربکیانو خلک ډیر زیات پتنګ کړي دي، ظلمونه شروع کړي دي. هله د چیز من شکایت دولتي چارواکو ته ورورسوي. عبدالقیوم د زرمت ولسوالۍ نه لیکي کنفرانسونه ډیر کیږي، خوشمنی نه عملی کیږي. سلیمان د کونړ له شیګل څخه لیکي پاکستانی ځواکونه د افغانستان خصوصا د کونړ سرحدونو تر خوځېدلې دي. مزایل هم افغانستان ته راوړي او د افغانستان ځنګلونه هم قطع کوي، خو افغان حکومت تر اوسه هیڅ کوم عکس العمل نه دی کړی او د کونړ والی ته چې د قبایلي قومونو جرګه د شکایت لپاره ورشي نو د دروغو وعده ورسره کوي او داسې ښکاري چې دا د پاکستان سره لاس لري. احمد الله لیکي افغان محصلین که په هر ځای کې دي سخت پاملرنې او مرستې ته اړتیا لري. دا ازادي رادیو روانه خبری مجله هم دومره و د ورستۍ خبری مجله وخت را رسیدلې ده. سلطان محمد سروري کوربه ده. بلا کاغذونه ورسره دي. خراغلی سلری په پروگرام کې دي.
زنده باشین، موفق باشین فریده جان. کاغذ خو زیات است، مطالب و گزارش های زیاد برای شنوندگان عزیز گرده هم آوردیم. در صدر گزارش هایی که بعد از سرویس خبری نشر می شوند خواهید شنید که آیسف یا قوای بین المللی کمک به امنیت می گویند شمار طالبان طرفدار صلح در چند سال اخیر در افغانستان افزایش یافته است. اما قبل از همه توجه کنید به اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نایب.
سفارت امریکا امروز در کابل با حکومت افغانستان موافقت را به ارزش $30 میلیون امضا نمود. آیسف میگوید که اکثر طالبان مسلح با صلح علاقمند هستند. امروز از کشته شدن حداقل 6 تن و جراحت حدود 50 تن دیگر در انفجار بم در شهر کویته پاکستان خبر داده شده است. شورای حاکم نظامی مصر امروز تایید کرد که در نظر دارد تا پایان این ماه قدرت را به رئیس جمهور منتخب این کشور انتقال دهد. سفارت امریکا امروز در کابل با حکومت افغانستان موافقتی را به ارزش $30 میلیون امضا نمود. این تخصیص برای ولایاتی که به طور جایزه مساعدت می‌گردد که مبارزه با مواد مخدر در آنجا موافقانه پیش برده شده باشد. این تخصیص از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان کمک می‌شود. آیسف می‌گوید که اکثر طالبان مسلح به صلح علاقمند هستند. سخنگوی آیسف در افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در یک سال گذشته میزان حملات طالبان کاهش یافته و در تعداد طالبانی که بر روند صلح یک جا شدند ازدیاد به میان آمده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکرده است. وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن یک قمندان محلی طالبان در ولسوالی غوربند ولایت پروان خبر می دهد. این وزارت با پخش خبرنامه می گوید که این فرد صبح امروز در جریان عملیات نیروهای پلیس محلی کشته شد. در یک خبر دیگر مقام های محلی ولایت پکتیکا می گویند که 3 قمندان طالبان و یک عضو مهم شبکه اقانی در ولسوالی متاهان این ولایت کشته شدند. گفته می شود که این افراد ناوقت شب گذشته در جریان عملیات نیروهای خاص افغان کشته شدند. همچنان در خبرنامه از ولایت ننگرهار آمده است که شب گذشته در نتیجه حمله هوایی نیروهای خارجی 6 مخالف مسلح دولت در ولسوالی خوگیانی این ولایت کشته شدند. و در نتیجه انفجار یک ماین در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا 8 تن به شمول یک قمندان پلیس محلی کشته شده و 13 تن دیگر زخمی شدند. اسدالله حمیدی سخنگوی قمندانی امنیتی ولایت کاپیسا به رادیو آزادی گفت که این حادثه پیش از 6 امروز در بازار ولسوالی تگاب رخ داده است و میگوید که 4 غیر نظامی نیز شامل قربانیان این انفجار می باشند. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. امروز از کشته شدن حداقل 6 تن و جراحت حدود 50 تن دیگر در انفجار بمی در شهر کویته پاکستان خبر داده شده است. گزارش ها می گویند بیشتر قربانیان محصلان بودند و این حادثه زمانی اتفاق افتاد که بس حامل محصلان پانتون بالای بم جابجا شده برخورد کرد. تاکنون مسئولیت حادثه را کسی به عهده نگرفته است. دور جدید مذاکرات بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان روی برنامه اتمی تهران در مسکو جریان دارد. سعید جلیلی رئیس مذاکره کننده هسته‌ای ایران برای مذاکرات دور 2 روزه با هیئت‌های 6 کشور بزرگ جهان با ریاست کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در حال دیدار با یکدیگر می‌باشند. مقامات قرقیزستان میگویند تمرینات نظامی بین المللی که در آن نیروهای نظامی از ایالات متحده آمریکا و کشورهای آسیای میانه اشتراک دارند در این کشور آغاز یافتند. عساکر از افغانستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا در این مانور نظامی به نام همکاری منطقوی سال 2012 اشتراک دارند. قرار است این تمرینات تا 29 ماه جون ادامه یابد. سوسان گوشی یک تن از ناظران سازمان ملل متحد در سوریه امروز در مورد وضعیت شهر هومس به آژانس خبری رویترز گفت زمانی که افراد ملکی در خط مقدم جبهه قرار داشته باشند و بر آنها حمله صورت گیرد این یک فاجعه بشری به شمار می رود. وی گفت
Now they know exactly what needs to be done. What is required is a decision.
در حال حاضر تمام طرفین درگیر در بحران سوریه می دانند که باید چی بکنند. این موضوع همین اکنون باید فیصله شود و پس از آن در رهایی این افراد آمادگی صورت گیرد. ما برای پروسه رهایی این افراد آماده هستیم. شورای حاکم نظامی مصر امروز تایید کرد که در نظر دارد تا پایان این ماه قدرت را بر رئیس جمهور منتخب این کشور انتقال دهد. رسانه های مصری از جنرال محمد الاحصار نقل قول کرده که میگوید قدرت تایید یک مراسم باشکوه انتقال خواهد یافت. اما او در مورد تاریخ دقیق آن چیزی نگفت. برنده دور دوم و نهایی انتخابات ریاست جمهوری مصر روز پنجشنبه رسما اعلان می شود. و قصر کرملین میگوید رئیس جمهور این کشور در هفته آینده از اسرائیل مناطق فلسطین و اردن دیدن میکند. ولادیمیر پوتین روز دوشنبه آینده از یک بنای یادگاری جنگ دوم جهانی در شهر نتانیاهای اسرائیل پرده خواهد برداشت. او به دنبال آن با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس صحبت میکند و روز سه شنبه مرکز فرهنگی روسیه را در بیت لحم افتتاح خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه در اردن با شاه عبدالله دوم ملاقات خواهد کرد و میهمانخانه را برای زائرین مسیحی روسی در وادی اردن افتتاح می کند. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و اف ام 101.5 می شنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین می توانین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. ولی در برنامه کنونی که مجله شامگاهی امروز ما می باشد، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت میگوید شمار طالبان طرفدار صلح در چند سال اخیر افزایش یافته است. رئیس اداره مبارزه علیه فساد اداری از کندی تعقیب توصیه های متهمین از سوی لوی سارنوالی انتقاد میکند. دکتر عزیزالله لودین چنین میگوید:
وقتی که این همکاری ها به این ترتیب باشه، این معنا میده که نظام ما همون نظامی که باید بر آسودگی مردم خدمت بکنه دیگه اون نظام نیست.
مردم بادغیس از نبود آب آشامیدنی صحی شکایت دارند.
ما یک بشکه میگیم همین از دلترا مثل فنج افکانی الاجیل است ولی ما میخریم.
رویدادها و تحولات اخیر در پاکستان و مصر را نیز دنبال میکنیم، با ما باشید. قوای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف میگوید تعداد طالبان که طرفدار صلح هستند در چند سال اخیر افزایش یافته است. جنرال کارستن جکوبسن که وظیفه‌اش به عنوان سخنگوی آیسف در افغانستان به پایان رسیده، این مطلب را روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل بیان داشت. و گفته آقای جکوبسن در یک سال گذشته فعالیت طالبان مسلح در این کشور کاهش یافته و تعداد آن از طالبان که خواهان صلح اند افزایش یافته است. طالبان مسلح تاکنون در این مورد تبصره کردند، اما پیش از این چنین ادعاها را رد کردند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
با آنکه طالبان مسلح تا اکنون گفتگوهای متوقف شده صلح با مقام‌های آمریکایی را دوباره آغاز نکردند، اما سخنگوی آیسف تاکید دارد که بسیاری از طالبان صلح می‌خواهند. جنرال کارستن جاکوبسن که وظیفه‌اش به عنوان سخنگوی آیسف در افغانستان به پایان رسیده، به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت حالا وقت آن فرا رسیده است تا طالبان مسلح سلاح‌هایشان را به زمین گذاشته و به روند صلح بپیوندند. آقای جاکوبسن به عواملی که به باور او اکثر طالبان مسلح خواهان صلح هستند اشاره میکند.
هنگامی که من به افغانستان آمدم،
در آن وقت بیش از 1000 تن به پروسه ادغام مجدد یا مصالحه ملی پیوسته بودند. اما امروز می‌بینم که این تعداد به 4700 تن رسیده است. من در میزان خشونت‌ها و حملات دشمن کاهش قابل ملاحظه را مشاهده می‌کنم و روند موفقانه سپردن مسئولیت‌های امنیتی از قوای بین‌المللی به نیروهای افغان نیز به ملاحظه می‌رسد.
سخنگوی آیسف همچنان می‌گوید که پیوستن بسیاری از طالبان مسلح بر روند صلح نشان دهنده علاقه‌مندی آنان به صلح است. اما با وجود این اظهارات آقای جکوبسن، گروه طالبان تا حال به طور واضح آمادگیش را برای گفتگوهای صلح ابراز نکرده است. از سوی دیگر، طالبان مسلح در ادامه فعالیت‌هایشان عملیات موسوم به الفاروق را از آغاز سال جاری به این طرف نیز آغاز کردند. اما سخنگوی آیسف این عملیات طالبان را ناکام خوانده و گفت که هر عمله آنان در چارچوب این عملیات به عقب زده شده است.
عملیات بهاری که از سوی طالبان اعلام شد تا کنون غیر از ناکامی چیز دیگری به همراه نداشته و تا جایی که نیروهای امنیتی افغان آزموده شدند هر مرحله طالبان برای خودشان ناکامی و برای نیروهای افغان کامیابی ثابت شده است.
طالبان مسلح تا اکنون در رابطه با این اظهارات تازه سخنگوی آیسف چیزی نگفتند. پیش از این نیز گزارش‌های مبنی بر پیوستن طالبان به روند صلح پخش شدند، اما این مسئله تا حد روی وضعیت امنیتی افغانستان تاثیرگذار نبوده است. طالبان مسلح اخیراً به دلیل آنچه موضع مبهم واشنگتن خواندند، گفتگوهای صلح با ایالات متحده را به حالت تعلیق درآوردند. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با سفرهای هیئت این شورا به عربستان و پاکستان تلاش های صلح در این کشور بیشتر تقویت شود. انتظار می رود این هیئت از شورای عالی صلح عنقریب از ریاض و اسلام آباد بازدید کند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان یک بار دیگر از عدم رسیدگی به توصیه‌های متهمین از سوی لوی ساران ولی این کشور انتقاد کرد. دکتر عزیزالله لودین که روز دوشنبه در نشست ثبت دارایی‌های کارمندان عالی رتبه ولایت کابل صحبت می‌کرد گفت به هدف مبارزه بهتر علیه فساد اداری در کشور هماهنگی لازم باید میان ادارات مربوط در افغانستان به وجود آید. رئیس مبارزه با فساد اداری افغانستان در حال یک بار دیگر لوی ساران ولی این کشور را مورد انتقاد قرار می‌دهد که وی اخیراً وزیر انرژی و آب را متهم به غصب زمین در ولایت هرات ساخت. اما لوی ساران ولی افغانستان اظهارات انتقاد آمیز آقای لودین در ارتباط با این ارگان عدلی را رد می‌کند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش از کابل.
رئیس اداره مبارزه علیه فساد اداری افغانستان بار دیگر از فیصله این اداره مبنی بر متهم ساختن محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب کشور بعد از داشتن در غصب زمین در ولایت هرات دفاع کرده و نهادهای عدلی این کشور را به خاطر عدم پیگیری این قضیه مورد انتقاد قرار داده است. دکتر عزیزالله لودین به روز دوشنبه در نشست ثبت دارایی‌های کارمندان عالی رتبه ولایت کابل گفت تا زمانی که هماهنگی لازم میان ارگان‌های مهم حکومتی به وجود نیاید، تلاش‌ها در امر مبارزه با فساد اداری در افغانستان بی‌نتیجه خواهند بود.
من دوسیه‌ها رو نشان می‌دهم که این دوسیه رفته، اینی کاغذ خود سارون والی که نوشته کرده به مقامات ولایت کابل، ولایت هرات و ولایت ننگرهار که این چیزها را، این جایدادهایی که سرقت شده اینا رو سرپس بگیرین. سرزم معاوی صاحب سارنوالی میگه که نه، بر ما اصلا نامده کاغذش، من مجبور میشم نشان بدم امضا از کیست. وقتی که این همکاری ها به این ترتیب باشه، این معنا میده که نظام ما همون نظامی که باید بر آسودگی این مردم خدمت بکنه دیگه اون نظام نیست.
محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان حدود 2 ماه قبل از سوی اداره مبارزه با فساد اداری این کشور به غصب زمین به ارزش 70 میلیون دلار در ولایت هرات متهم شد، اما آقای اسماعیل تا حال در این مورد تبصره نکرده است. قبل از این کمیته مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی فساد اداری در افغانستان از ارگان‌های عدلی و قضایی خواسته بود تا قضیه وزیر انرژی و آب را هر چه زودتر مورد بررسی قرار داده و اتهامات وارده بر او را روشن سازند. مقام های لوی ساران ولی افغانستان میگویند که محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب کشور در هیچ قضیه جزایی نزد آنان متهم نیست. رحمت الله نظری معاون لوی ساران ولی افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که آنان در این مورد طبق قانون اجرات میکنند.
قضیه وزیر صاحب انرژی و آب من حیث یک قضیه جزایی که شما ثبت نبوده، به این لحاظ ما اظهار بی‌خبری کردیم و این موضوع موضوع حقوقی و مدنی هست و موضوع حقوقی و مدنی را ما ثبت نمی کنیم، چون قضیه غصب املاک دولتی اصلا جرم است و در قضیه جزایی اسماعیل خان که شما اتهام نداشت ما این را رد کردیم. مثلا قضیه مربوط وزیر انرژی و آب نیست، بلکه قضیه ملکیت های مجید زابولی هست و بعدا اون را بر ریاست قضایای دولت دادیم من حیث یک قضیه مدنی که او بررسی بکنه و در محکمه دعوا بکنه با اسماعیل خان.
پیش از این نیز رئیس مبارزه با فساد اداری افغانستان خواهان پیگیری جدی قضیه این عضو کابینه حکومت افغانستان شده است. به اساس گزارش ها برخی دیگر از مقام های برحال حکومتی افغان نیز متهم به اختلاس و فساد اداری اند، اما تا حال نام های این افراد افشا نشده است. مردم عام و آگاهان از نهادهای عدلی و قضایی در افغانستان می‌خواهند که به هدف ریشه‌کن شدن دامنه فساد از این کشور با هر نوع قضایای فساد به طور مستقل و بدون در نظر گرفتن مصلحت برخورد نمایند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
باشندگان ولایت بادغیس از نبود آب آشامیدنی صحی در این ولایت شکایت داشته نگرانند. آنها میگویند 80% از باشندگان این ولایت به آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش میدهد.
آب شهر قلعه و مرکز ولایت بادغیس، ولسوالی مقر و قسمت از ولسوالی آبکمری این ولایت به دلیل شور بودن قابل نوشیدن نیست. بر اساس بررسی تیم صحی اسپانیا در این ولایت، این آب آلوده به گچ است و استفاده از آن باعث مصاب شدن به امراض توبرکولوز و میده می شود. باشندگان ولایت بادغیس طی تماس تلفنی به رادیو آزادی از نبود آب آشامیدنی صحی اظهار نگرانی نموده می گویند. یک بشکه 2 لیتر آب آشامیدنی به 35 تا 40 افغانی به فروش می رسد. آنها از حکومت مرکزی خواستند تا به مشکلاتشان توجه جدی صورت گیرد.
مشکلات آب آشامیدنی در بادغیس حدود 80% محمد شهر قلعه روزانه مردم از مناطق دوری از مربوط ولسوالی بادغیس اونها به کابینه ها مترها آب بار میکنن، اینجا مردم آب آشامیدنی را میخن.
من به نام سیبشرف یک از اهالی قره قرقتیت، ما یک بشکه میگیم همین 1 لیتر مثل 5 افغانی یا 10 افغانی ما میخریم. مشکلاتی به اندازه که اکثرا همین مردم ولایت بادغیس با تکلیف معده دچار شدن.
عبدالسلام محمدی آمر آبرسانی ولایت بادغیس مشکلات نبود آب صحی آشامیدنی در این ولایت را تایید نموده به رادیو آزادی گفت کار تمدید شبکه آبرسانی شهر قلعه و ساحات همجوار آن جریان دارد. آقای محمدی همچنان می افزاید حفر 6 حلقه چای عمیق به هزینه 14 میلیون دلار به کمک کشور اسپانیا نیز آغاز شده است.
در این اواخر از طریق وزارت انکشاف دهات و بانکداری مالی دفتر عدیب سیاسی اسپانیا در بازگیس این موضوع آب آشامیدنی به این مشکل پاسخ مثبت گفتند و یک مقدار بودجه را تیم سیاسی بازگیس در خدمت وزارت انکشاف دهات قرار دادند که 3 حلقه چا در نظر گرفته شده در قسمت ولسوالی فادس که به فاصله 38 کیلومتر است و در این روزا چای اولی یعنی چای تحقیقاتیشان افکاری جریان دارد.
آمر آبرسانی بادغیس میگوید کار شبکه جدید آب آشامیدنی شهر قلعه و ساحات همجوار آن تا 18 ماه دیگر از طریق وزارت احیا و انکشاف دهات تکمیل میگردد و افزود با اکمال کار این شبکه مشکلات نزدیک به 60,000 فامیل در برخی قریه ها، ولسوالی ها و شهر قلعه از ناحیه آب آشامیدنی مرفوع خواهد شد. این در حالی است که 2 هفته قبل نیز وزیر احیا و انکشاف دهات کشور جهت افتتاح این شبکه آبرسانی در ولایت بادغیس سفر کرده بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:48 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای پاکستان را دنبال میکنیم.
موتر انتقال دهنده محصلین پوهنتون در شهر کویته امروز هدف انفجار بم قرار گرفت که در نتیجه به شمول یک محصل افغان 6 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر مجروح گردیدند. 6 تن از محصلین افغان نیز در جمع مجروحین شاملند. گفته می شود که این موتر مربوط پوهنتون اطلاعات و تکنولوژی بود. مسئولیت این رویداد را هنوز کدام گروهی به عهده نگرفته است. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشته نگاه از پشاور می شنویم.
انفجار شدید در شهر کویته ایالت بلوچستان منجر به کشته و مجروح شدن ده ها تن از محصلین پوهنتون گردید. مسئولین امنیتی شهر کویته می گویند انفجار شدید صبح امروز در جاده سمنگلی انگام رخ داد که موتر عامل محصلین پوهنتون از آنجا می گذشت. به قول از مسئولین امنیتی یاد شده این انفجار ناشی از مواد منفجره جاسازی شده در زیر یک موتر که در کنار جاده مذکور پارک گردیده بود به وقوع پیوست. پلیس شهر کویته هدف قرار گرفتن موتر محصلین را تایید نموده گفت که در اثر این انفجار 6 تن از محصلین کشته و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. گفته می شود در این انفجار در حدود 40 کیلوگرم مواد منفجره به کار برده شده بود. کنسولگری افغانستان در شهر کویته از کشته شدن و مجروح گردیدن محصلین افغان در این انفجار خبر دادند. سید احمد درویش یک تن از افسر بلند رتبه کنسولگری افغانستان در شهر کویته در صحبتی که با رادیو آزادی در رابطه داشت چنین گفت:
یو کس ده عبدالهادی په نام هغه شهید ده دلتا استودنت.
یک محصل افغان به نام عبدالهادی در این انفجار کشته شده و 6 تن دیگر از محصلین افغان زخمی شدند که وضع صحی 3 تن آنها وخیم است. این محصلین در بورس‌های تحصیلی از سوی حکومت افغانستان به اینجا معرفی شده بودند. یک تن از محصلین افغان که شاهد عینی این رویداد نیز است، چشم دید خیش را به رادیو آزادی چنین گفت:
زمون نوم ممجان افغانستان سورینیو ما روان بودیم، همیت یک دم نفهمیدیم در جناتاون رسیده بودیم، یک دم دماکش ما پیش چی ماست تاریک شد، دیگه نفهمیدیم که چهار طرف از زخمی ها گرفته بود. یکی از انوارای ما از بین رفته شهید شده و یکی دیگه که شدید زخمی است. دو تای دیگه خوب است، زخمیش شدت نداره. تقریبا ما 8-9 افغان سوری نمینش بودیم که ما دو نفر زیاد زخمی نشده، 4 دنش زیاد زخمی شده افغان سوری، یک نش به حق پیوسته.
مجروحین را به شفاخانه مرکزی شهر کویته منتقل نمودند که وضع صحی 12 تن آنها وخیم خوانده شده است. در جمع مجروحین افسران پلیس نیز شامل می باشند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز هیچ گروهی به هدن نگرفته است. این انفجار در جاده سمنگلی در نزدیکی یکی از دفاتر تفتیشی پلیس شهر کویته رخ داد. پلیس می گوید تحقیقات در رابطه آغاز گردیده و اینکه آیا دفتر مذکور و یا موتر عامل محصلین هدف اصلی بوده تا هنوز واضح نمی باشد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را با گزارش از تحولات مصر دنبال می‌کنیم. محمد مرسی، کاندید حزب اخوان المسلمین مصر، ادعای پیروزی را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور کرده است، اما کاندید رقیب وی احمد شفیق، صدر اعظم رژیم سابق مصر، این ادعای وی را نادرست می‌خواند. در این حال شورای نظامی حاکم در مصر با صدور اعلامیه کنترل خود را بالای قوای مقننه و مسائل مالی این کشور یقینی ساخته است. در این رابطه گزارش را از آرش هماین میشنوید که با استناد گزارش های آژانس های خبری بین المللی تهیه کرده است.
اگر در انتخابات ریاست جمهوری مصر ادعای پیروزی محمد مرسی کاندید حزب اخوان المسلمین تایید شود، و این نخستین رهبر سیاسی اسلامی خواهد بود که در آن کشور به پیروزی میرسد. در عین حال شورای حاکم نظامی مصر قبل از آن که نتایج نهایی و رسمی انتخابات اعلان شود، مسائل مهم حیات سیاسی و اقتصادی آن کشور را به خود منحصر ساخته است. محمد مرسی، کاندید حزب اخوان المسلمین مصر، صبح روز دوشنبه بعد از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات در شهر قاهره، در جریان سخنرانی به طرفدارانش تعهد کرد که خواهان یک حکومت ملکی، دموکرات و دارای بنیاد وسیع در آن کشور می باشد و ای اظهار داشت:
الدولة المدنية
الوطنية.
ما از یک حکومت ملکی ملی دموکراتیک و مدرن طرفداری میکنیم. اینک به فضل خداوند مشترکاً به پیش میرویم تا نسبت به گذشته برای یک آینده خوب بیشتر با یک دیگر محبت بورزیم.
اجل غد افضل.
اما محمود برکه مسئول کمپاین انتخاباتی کاندید رقیب وی احمد شفیق صدر اعظم رژیم سابق مصر ادعای پیروزی محمد مرسی را نادرست و یک حرکت خیالی خوانده است. اما محمود برکه گفته است این ادعای حزب اخوان المسلمین را قبول ندارد و به گفته وی محمد مرسی نتایج انتخابات مصر را دزدی کرده است. از جانب دیگر شورای حاکم نظامی مصر انحصار را بر قوای مقننه و بودجه آن کشور اعلان کرده، بدین وسیله عکس العمل جنبش جوانان مصر را باعث شده است. جنبش جوانان مصر می گوید هیچگاه و نه هم در آینده اردوی آن کشور یک حکومت ملکی را نخواهد پذیرفت که در تضاد با آنها باشد. مسئول کمپاین محمد مرسی کاندید حزب اخوان المسلمین قبل از دیگران شورای حاکم نظامی مصر را متهم کرده است که گویا می خواهد قدرت را در آن کشور انحصار کند. در یک اعلامیه شورای حاکم نظامی مصر گفته شده است که آن شورا حق ویتوی مسوده قانون اساسی آن کشور را دارد و تا زمانی که قانون اساسی جدید تدوین نشود انتخابات پارلمانی در آن کشور برگزار نخواهد شد. ستر محکمه مصر به تاریخ 14 ماه جون سال میلادی جاری با لغو نتایج انتخابات اخیر پارلمان آن کشور را منحل ساخت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارش تحولات اخیر در مصر را شنیدید که حزب عدالت و از حزب عدالت و ترقی جناح سیاسی اخوان المسلمین در مصر پیروزی خود را در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری اعلان کرده است، اما رقیب این حزب یا رقیب نامزد این حزب احمد شفیق صدر اعظم اخیر رژیم حسنی مبارک این ادعا را نادرست می‌خواند. از انتخابات مصر سر به انتخابات دیروز در یونان می‌زنیم. حزب محافظه‌کار دموکراسی جدید بعد از پیروزی در انتخابات دیروز در یونان گفت برای ساختن یک حکومت ائتلافی گفتگو را آغاز کرده است. انتخابات یونان بعد از چند ماه بلا تکلیفی که علت آن جنجال در مورد باقی ماندن این کشور در حلقه یوروزون بود روز یکشنبه انجام یافت. به این انتخابات به مثابه کمپاینی دیده می شود که نتیجه آن باقی ماندن یونان در چوکات یوروزون می باشد. در این رابطه باز هم گزارش از آرش همایون داریم.
آنتونیس سمارس رئیس حزب محافظه‌کار دموکراسی جدید یونان امروز گفت در نظر دارد که برای ساختن یک حکومت ائتلافی با سایر احزاب گفتگو را آغاز کند. کشورهای اروپایی انتخابات یونان را به دقت نظارت می کردند و در صورت بحران احتمالی در آن کشور بانک‌های مرکزی 17 کشور یوروزون آمادگیشان را برای مداخله ابراز کرده بودند. پیش بینی می شد که خارج شدن یونان از عضویت یوروزون بالای واحد مهم پولی یورو اقتصاد اروپا، امریکا و جهان تأثیرات ناگواری را خواهد داشت. اما روز دوشنبه در انتخابات موفقیت حزب محافظه‌کار یقینی شده، اطمینان حاصل شد که در یونان یک حکومت بر سر اقتدار می آید که از اقدامات صرفه‌جویی حمایت می کند. به این ترتیب رهبران اتحادیه اروپا نفس براحت کشیدند. هرمن وان رمپای رئیس شورای اروپایی در جریان بازدید از مکزیکو به روز یکشنبه در یک بیانیه ویدیویی از حلقات سیاسی یونان به خاطر حمایتشان از باقی ماندن آن کشور در حلقه اتحادیه اروپا تمجید کرده گفت: ما همیشه این را می گفتیم که یونان با فامیل اروپا، اتحادیه اروپایی و یوروزون وابسته می باشد و آنها امروز با صراحت آن را نشان دادند. ما از این انتخابشان خیلی مسروریم. حزب محافظه‌کار دموکراسی جدید آنتونیس سمارس که از جمله 300 کرسی پارلمانی یونان 129 آن را به دست آورده است، به تنهایی اکثریت ساختن حکومت را در آن کشور ندارد. روی همین دلیل تلاش می‌کند تا با آن احزاب سوسیالیست داخل ائتلاف شود که مانند حزب محافظه‌کار دموکراسی جدید از مساعدت کشورهای اتحادیه اروپا به یونان و سایر اقدامات آن اتحادیه حمایت می‌کنند. پیش بینی می‌شود که آنتونیس سمارس با کمک سوسیالیست‌ها طرفدارانش را در پارلمان به 162 تن برساند. به نظر می‌رسد که وی برای جلب حمایت حزب کوچک چپی دموکراتیک نیز تلاش خواهد کرد. بانک این حزب با اقدامات صرفه‌جویی مخالفت می کند، اما گفته است که برای ساختن یک حکومت با قدرت به هر نوع همکاری آماده می باشد. در نظر است بعد از ظهر امروز، بعد از آن که نتایج انتخابات را کارلوس پاپولیاس رئیس جمهوری یونان رسما توشیح کند، به صدر اعظم آن کشور آنتونی سامارس وظیفه خواهد داد که برای ساختن حکومت گفتگو را آغاز کند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
شنوندگان عزیز، در لحظات اخیر برنامه مجله خبری امروز پیام هایی را که شما فرستاده اید نشر میکنیم. شنونده به نام صفی الله صفا از قریه دشت آقای ولایت بدخشان می نویسند که پیامی به شما دارم و تقاضای کوچکی و او ایست که ولسوالی تشکان به کلینیک صحی ضرورت دارد، صدای ما را به مسئولین برسانید. شنوندگان عزیز، با پخش این پیام شنونده عزیز می رسیم به پایان مجله خبری امروز. شاد و شادکام باشین.